په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو او رئیس سلامونه مومنه ترنو اوریدونکو د نن ورځې ورسته خبری مجله ده چې د کابل سټوډیو تاسو وړاندې کیږي. کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وای په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، نوریاس نوریم او ستاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه یو نه موید. افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه باید ملکی وګړي وپیژني او په حملو کې په نښه نکړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې له ښکیل اړخونو غوښتي دي چې دولتي مامورین ملکی وګړي ونه ګڼي. د عراق په ولایت نه نواکې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پېښه کې د لسګونو کسانو له مړینې وروسته د عراق پارلمان نن د دې ولایت د والي د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړې. د خبرونو تفصیل په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو د پخواني استازي عبیدالله بارکزي جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. بارکزي پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. ولسمشر اشرف غني نن سهار د جنازې له مراسمو مخکې د شهید محمد داود خان په روغتون کې د بارکزي روح ته دعا وکړه او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه.
چې د دې ویار مې درلود چې د راته ملګری ویلي دي او ورور راته ویلي دي په غم کې شریک.
ولسمشر غنی هم داراز د بارکزي کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د نوموړي د ترور د پیښې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. پر نوموړي د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د بزګر د ورځې په مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکي وګړي دي. په هلمند کې په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول چې یو نامه وایي لږ تر لږه درې تنه ملکي وګړي دي. په دې حمله کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شول. د برید مسؤلیت طالبانو منلې او ویلې دي چې دوی دولتي چارواکي په نښه کړي او ملکي وګړو ته زیان نه دی اړولی. یو نامه په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلې دي دولتي ادارو مامورین د نړیوالو قوانینو له مخې ملکي وګړي دي. یو نامه دغه راز ویلې په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه مکلف دي چې د وسلوالو او ملکي وګړو ترمنځ توپیر وکړي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د طالبانو یو مهم قمندان د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د کندهار ولی ویاند عزیز احمد عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا قمندان چې په فوجي مشهورو ملي پولیسو په میانشین ولسوالۍ کې په یوه کمین کې وژلی دی.
مشهور په فوجي دا قمندان دی غوښتل چې د میانشین ولسوالۍ پر امنیتي کمربند باندې حمله وکړي. امنیتي ځواکونه اګه خبره ترلاسه خو دې مشر باندې واره کړې د خپل د کمانډان شپاوجو مشر وو واجب شوی دی.
خغلی عزیز زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونه ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو اورید هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د قزاقستان موقت ولسمشر قاسم جومارت تکایف له دندې لري شوی. پخوانی صدر اعظم د خپل ادارې د مشر په توګه معذف کړی دی. نور سلطان نظربایف له نږدې درې لسیزو واکمنۍ وروسته تېرې اونۍ د قزاقستان د ولسمشر په توګه له دندې استعفا وکړه. تکایف چې د 2000 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پوری به د موقت ولسمشر په توګه کار کوي. نن بکت جان ساګین تایف د اسټ ای سی کې شف پر ځای د ادارې د مشر په توګه غوره کړ. نظربایف تیره میاشت ساګین تایف ځکه له دندې ګوښه کړ چې د ده په وینا د خلکو د معیشت د اوچتولو او له انرژۍ پرته په نورو سکتورونو کې د اقتصادي پرمختګ په چاره کې امپاتې راغلی. د عراق په شمالي ولایت نینوا کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پېښه کې د لسګونو کسانو له مړینې وروسته د عراق پارلمان نن د دې ولایت د والي د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړې. د دې تراژدۍ له پېښېدو وروسته د عراق پارلمان له صدراعظم عادل عبدالمهدي څخه غوښتي وو چې د نینوا ولایت والي د غفلت او فساد له کبله له دندې لرې کړي. وکیلانو د ولایت د دوو مرستیالانو د لرې کېدو پرېکړه هم تایید کړه. د 1999 کال د وري په لومړۍ نیټه د نوروز د مراسمو د لمانځنې پر مهال موصول ښار ته نږدې یوې کښتۍ د جلی سین کې ډوبه شو چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه نوي کسان پکې مړه شول. د دې تراژدۍ وروسته خلکو د پراخو انتقادونو په ترڅ کې د نینوا سیمه ییز چارواکي په غفلت تورن کړل. تمه ده چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو لومړنۍ نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. لوی څارنوال ویلیم بار د تېرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یو مکتوب کې ولیکل، د 22 میاشتو څېړنو په پای کې د چمتو شوي دې راپور د اساسي موندنو په اړه به د یکشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات به یې نن کانګرس ته وړاندې کړي. تمه ده چې لوی څارنوال بار د عدلي وزارت، کانګرس او سپینه ماڼۍ به ټول په دې اړه پرېکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې به له رسنیو سره شریکوي. او د ناروې سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کښتۍ د 1303 سپرلیو له ډلې 400 کسان د هلیکپټر په وسیله ژغورلي دي. د دې کروز ډوله کښتۍ انجن پرون د ناروې په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو. د وایکینګ سکای په نوم د دې کښتۍ کپټان پرون د مارچ په 3 د وضعیت د خرابې په اړه وروسته له هغه پیغام واستوه چې په کښتۍ کې د برېښنا جریان پرې شو. د کښتۍ د امریکا، بریتانیا او ناروې د وګړو په ګډون ټولې 915 سپرلی درلودې. نن سهار د دې کښتۍ له 4 ماشینه څخه 3 بیرته فعال شول او راپورونه وایي دا کښتۍ اوس د ساحل خواته روانه شوې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
له نوریاس نورینه مننه کوو. تاسې ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي.
حتی ای بحث هم زیر چیره زیر غوره است که از طالبا هم رسمی دعوت شوه یا نشوه.
دا به هم واوري چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو کې وایي د لښکرګاه د چاودنو یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري.
دا ټپیان باید کابل ته انتقال کړي، نورو روغتونونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
که ملتیا موقع نور راپورونه به هم واوري. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي، او که دغه ډله وغواړي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي پر وړاندې کوم خنډ نشته. محمد عمر داوودزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال روان کال د افغانستان د سولې د بریا کال وباله او ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه د روان کال د څور د میاشتې په 9 نیټه جوړ شي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وسال راپور کې.
د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د تیاریو سره هم مهاله د افغانستان د سولې علي شورا دلته طالبانو ته په دغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د سولې د علي شورا د دارالانشا او د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل دا چې طالبان دغه جرګې ته په رسمي توګه وبلل شي او کنه دغه بحثونه روان دي.
نمائنده
واضح یا غیر واضح که په دغه جرګه کې د طالبانو واضح او غیر واضح استازي هم ګډون وکړي نو موږ ورته خرغ لاست وایو، ځکه خله چې دوی هم له خلکو سره خپل نظرونه شریک کړي. حتی په دې اړه هم غور روان دي چې په دغه جرګه کې طالبانو ته د ګډون لپاره بل نه ورکړل شي او کنه. ګډون او نه ګډون بیا د هغوی کار دی. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د روان کال د غوي میاشتې په 9 نیټه وشي. دغه جرګه د افغانستان د سولې لپاره هغه حل لار ګڼل کیږي چې افغان حکومت ورته سترګې ګنډلې او غواړي چې د خلکو د استازو د خبرو اترو له لارې طالبان سولې ته راوبولي. د سولې علي شورا وایي دغه جرګه به 4 ورځې دوام کوي چې له ټول هیواد څخه به د خلکو 2500 استازي پکې ګډون کوي چې 1.5% به یې ښځې وي. د دې شورا په خبره د مشورتي لوی جرګې 1055 غړي له ولایتونو څخه غوښتل کیږي چې د ټاکلو معیار له هر ولایت څخه د ولسی جرګې د غړو په تناسب په نظر کې نیول کیږي. ټاکل شوی و چې د سولې مشورتي لوی جرګه د 1390 مریز کال د کب میاشتې په 16 نیټه وشي، خو د افغانستان د سولې علي شورا په خبره د دې لپاره چې له هیواده بهر د کډوالو استازي په دغه جرګه کې ګډون وکړي نیټه یې وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی او په دغه جوړېدونکي مشورتي جرګه کې هم د ګډون او یا نه ګډون په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا په دغه مشورتي جرګه کې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون ټینګار کوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې که د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د خلکو استازي په دغه جرګه کې ګډون ونه شي کړی، نو د سولې عالي شورا ورته څه بدیل لري؟ د سولې عالي شورا د درنشا رئیس وایي د دغه ولسوالیو د استازو پر ځای به د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بې ځایه شوو کورنیو استازي ګډون وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان کال د وري په 15مه په دوحه کې وشي. هغه ناسته چې د افغانستان د سولې عالي شورا یې پایلې د سولې مشورتي لویې جرګې پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه ناسته باید له مشورتي لویې جرګې وروسته وشي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو نظرونه بیا په دې اړه بل ډول دي. د دې جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید د قطر ناسته وشي، سو طالبان وتوانېږي په ډاډه زړه د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
د وایي
په هغه صورت کې چې کومه ناسته چې په دوحه کې کېږي پایله ښه نه وي او غبرګون نه لا تریخ شي، فکر نه کوم چې مشورتي لویه جرګه دې هم نتیجه ورکړي او دغه ډله دې پکې ګډون وکړي. په دې برخه کې د هغو کسانو رول مهم دی چې له دغې ډلې ملاتړ کوي او یا هم امریکا چې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی څومره توانېږي چې دغه ډله دې ته اړ باسي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي، خو دغه ناسته باید له مشورتي لویې جرګې مخکې وشي. ښاغلی عرفان هیلمندی څرګندوي چې مشورتي لویه جرګه د پردیو دروازو د ټکولو پر ځای د سولې د بریالیتوب کلي شي. دی وایي که حکومت وتوانېږي چې دغه جرګه په سمه توګه مدیریت کړي، نو امکان شته چې د سولې ماما ته د حل یوه معقوله حل لار د خلکو د استازو د بحثونو په نتیجه کې وموندل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او له وسال نه د دای په لور د لخکرګه د دوو پرله پسې چاودنو یو شمېر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري. زموږ همکار الیاس دای چې د لخکرګه ایمرجنسی روغتون ته تللی دی وایي یو شمېر رئیسان او دولتي مسؤلین د ژورو ټپونو له امله په بد حالت کې دي او دوستان د کابل مجهز روغتونونو ته د انتقال غوښتنه کوي.
د لشکرګه د ایمرجنسی روغتون په دروازه کې ګڼ شمېر ځوانان او سپینږیر انتظار دي چې خپل دوستان وویني. د پرون سهار په برید کې چې د بزګر د جشن پر مهال دولت مقام تر څنګ په کرزی لوبغالی کې وسو، ټول 15 کسان ټپیان او څلور وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو سرباز، دوه ملکیان او یو د هلمند د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د هلمند اوسیدونکي او د ټپیانو وارثین له حکومت نه غواړي چې د دوی یو شمېر هغه ټپیان چې حالت یې ښه نه دی کابل یا کوم بل مجهز روغتون ته انتقال کړي.
خلک غواړي چې دغه ټپیان چې اوس په ایمرجنسی روغتون کې پراته دي یا په بوس روغتون کې پراته دي دلته درملنه ځکه دقیقه صحیح نه کېږي چې د ولسوالیو کې مهم نور حالات خراب دي، نور ټپیان هم راځي او د دې خلکو دلته درملنه نه کېږي. او دا پیښه داسې یو پیښه وه چې دلته خلک، دلته ماشومان، هر څوک د سیر علمي د پاره راتلل. دلته حکومت جدي مکلف په دې باندې چې کلک امنیت یې نیولی وای. دا چې د حکومت په زړه کې یعنې د دې پیشی په دا پیشه په دغه ځای کې کیږي، نو دلته به شو شې امنیت نیول شوی وای. د دې امنیت پر اساس باندې بیا اوس خو چې امنیت یې مونږ نیوي، دا ټپیان باید نور دغه ته انتقال کې، کابل ته انتقال کې، نور روغتونو ته انتقال کې. دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د لشکرګاه شهر د ایمرجنسی روغتون یو ډاکټر د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه سلبستریز روغتون کې تر 200 ډیر ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ټول کارکونکو او امکاناتو د شوم راکبت توان لري. ویل کی ژوختون تر دې پیښ وړاندې چې په لشکرګاه کې د بزګر د جشن په مراسمو کې وسوه، د جنگ د لومړی کرښې تر څنګ په سیمه کې د ماینونو د چاودون له امله د ټپیانو څخه ډک وو.
کله چې داسې یو پیښه کیږي دلته چې که عام خلک یې که پولیس یې که هر څوک یې چې حکومت یې زخمیان راپورته کړي، په ډېرې بې احتیاطۍ د موټر باډۍ ته غورځي، په پټوانو کې ځغلي، ډېر ګډوډ دغه کې ډېر کسان چې د هغې د ژوند کېدو چانس ډېر، اما په دغه کشلک کشلک کې هغې ژوند له لاسه ورکوي، وژل کېږي.
ډاکټران وایي که څه هم چاودنې خطرناک وي، خو ډېر کسان ځکه د مرګ څخه وژغورل شو چې د پیښې ځای د عاجلو پیښو روغتون یا ایمرجنسی ته نږدې موقعیت لري. په روغتون کې مې د یو شمېر ټپیانو له جملې د سرحدي اردو د څلورمې لوا د قمندان زیرګل مقبل سره خبرې وسوې، هغه چې لا هم د بستر په حال کې و. ماته د چاودنې د محل د سترګو لیدلې حال داسې ووایه.
فیصله د مرمۍ کوتۍ و، کوتۍ کې دغه غنم اچولي وو، د سر غنم هم وچ غوند شوي وو، سر په سر سنان دی مکمل مواز په ذکر غختل دغه ولی سه پلاس کی ورکی دغه اف دی ایرانیان په سب دغه توخ پدې بار هغه ولی سه پیرندونه دغه ګرځول غته بل وړکای ولا کو سره ولک پرګه دک چې فکر کوم چې ګرش هغه هم دلته یې ځان ته نو بسل
کته هم زیر ګل مقبل وای ځان مرګ برتګور ځانونو ته چاودنه ورکړې ده خو خبرګي چاودنه چې په شکارې د هلمند والی هدف وو په هغه غرفو کې د ځای په ځای سو مینون لامل رمستسوی دي چې ویل کیږي د خورما په ګلدانونو کې ځای په ځای سیول والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته په وزنګړی مرکه کې ول په دې اړه چې څنګه چاودیدونکو توکي تر دې ځای را ورسېدل د دوی فنی هیئت په پلټونو پیل کړی دی. محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند.
او له هلمند نه بیرته کابل ته د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په هیواد کې د دفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د دغو وژنو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې په مرکز کابل او ولایتونو کې د هدفي وژنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنۍ چار وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغو وژنو عاملین پیدا او د قانون منګولوتۍ وسپاري. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لاره ولټوي.
موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه کړي شان ته داسې دغه مشکل حل شي. دا ولي ورځ په ورځ زیاتېدو دی. دا مشکل تم د تشویش وړ دی، مستنګ د نگرانۍ وړ دی، ځکه ورځ په ورځ وضعیت نورم خرابېږي. مانی جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، خصوصا کابل کې هم دا دی، ولایتو کې هم دا مشکل
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پېښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو، کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کېږي چې ډېری وخت یې عاملین په تېښته بریالي کېږي. که څه هم د دغو وژنو مسلیت څوک په غاړه نه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو، وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 1496 کال په پرتله په 1499 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ شوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو شوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول سي.
د هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه په دې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي، د دوی دغه کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو او د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو د دښمن هغه کسان تشخیص کو وینسو د خپل منګول ته وسپارو چې هدفي وژنې طرحه کوي او پلاره.
بلخوا د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي، کشفي او استخباراتي ادارې د کمو امکاناتو، کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت له امله نه دي توانېدلې چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان شي. د دغه کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیبالرحمن ننګ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو شکایتونو پریکړې ته په تمه دي. د ازادي راډیو خبریالې په دې اړه او دغه شان د ولسمشریزو انتخاباتو د چمتووالي په اړه له ښاغلي ننګ سره مرکه کړې ده. فیروزه عزیزي،
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیشن پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیر رهبری په وخت کې دا تکمیل شوی دی. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولیږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسېږي.
که تاسو راته ووایئ چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره څومره چمتووالی لري او دا نېټه یې ولې وځنډېده؟
کله موږ نوې رهبري په کار باندې پیل وکړه درې اونۍ موږ د هغه نه شاته وو، مهال ویش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و چې په نوي قانون کې د MDR موضوع و، همدارنګه د BVR موضوع و، د بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل و چې دې ته ډېر کار په کار ده چې دا باید مونږه د دې روانو انتخاباتو ته کچیرې مونږه دا عملي کوو طبعا هغه تخنیکي څېړنه په کار ده. نو بالاخره موږ دا نېټه د نهویشتم د سرطان نه شپږم د نیسان ته وغځوله.
ولسمشر او یو شمېر کاندیدان هغوی دغه نیوکه کوي او وایي ټینګار کوي چې بیا به ورته د ټاکنو د نېټې ځنډېدل د منلو نه دي. تاسو به څومره وکولی شئ، څومره چمتووالی لرئ چې د میزان په شپږمه به دا ټاکنې ترسره کړئ؟
هیڅ نه وه، موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي، ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو ډکې ټاکنې ولري.
مهالویش به کله اعلانوي د ولسمشریزو انتخاباتو؟
موږ قانون مکلف کړي چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کوو چې انشاءالله په ډېر ژر به مونږ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره مهالویش اعلان کړو.
پخوانی رهبری له رسنیو سره په خبرو کې ډېر کله دا ټینګار کوي چې هغوی ژمن دي او کار به کوي او د قانون خلاف هیڅ کار به نه کوي، خو دغوی د کار پایلې هر څه د افغانستان ټول خلکو ولیدل. اوس اکثره خلک خپل افغان حکومت هم ناراضه دی دغوی له کار نه. تاسو په دغه برخه کې خلکو ته څومره ژمنه ورکوئ، ورسره ژمنه کوئ چې تاسو په کار کوئ او راتلونکي انتخابات به په سمه توګه ترسره شي؟
زه تاسو ته دا وعده درکوم که مونږ یو ورځ هم دلته یو نو مونږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرښه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوه فشار او هیڅ نوه مسالې ته شخصا زه په خپله نه تسلیمیږم.
ډېره زیاته مننه.
او سم یو بهرنی موضوع، د امریکا کانګرس د غو راپور د نتیجې په تمه ده چې ځانګړي مفتش رابرت مولر د امریکا د 2018 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه برابر کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت چارواکو چې د دې راپور مهم جزئیات باید له کانګرس سره شریک کړي، تر اوسه پورې په ښکاره د مولر د راپور په اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر ډیموکراټانو هم ویلي چې بشپړ راپور باید خپور شي. نور جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
تمه ده چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو د راپور نتیجې نن له کانګرس سره شریک شي. د امریکا د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیام بار د تېرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یوه مکتوب کې ولیکل د 22 میاشتو څېړنو په پای کې د چمتو شوي دې راپور اساسي موندنې به د یکشنبې په ورځ اعلان کړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات بینن له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې کله به دغه راپور مهم جزئیات له کانګرس سره شریکوي تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. لوی څارنوال بار د عدلي وزارت، کانګرس او سپین ماڼۍ ټول به په دې اړه پریکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې له رسنیو سره شریک شي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ډیرو غړو ویلي چې ټول راپور باید په ډاګه شي او ډیموکراتانو ټینګار کړی چې سپین ماڼۍ باید پرې نه ښودل شي چې په موندنو کې لاس ووهي یا یې د ځینو برخو د خپرېدو مخه ونیسي. ډیموکرات سناتور چک شمر د شنبې په ورځ دغه غوښتنه تکرار کړه او ویل هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپل اجرایي صلاحیت څخه په استفادې د دې راپور ځینې برخې لرې کړي، سپین ماڼۍ ته باید اجازه ورنکړل شي چې په پټه دغه راپور وګوري. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په فلوریدا کې په خپل ګولف کلب کې و، په استازو جرګه کې له 130 زیاتو ډیموکراتانو چې د بار د راپور جزئیاتو ته سترګې په لاره و، د ویډیو کانفرانس له لارې په دې اړه خبرې وکړې او دا غوښتنه یې مطرح کړه. اسوشیټ پریس اژانس ته یوې سرچینې وویل د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی په دغه کنفرانس کې چې 15 دقیقې دوام وکړ ډیموکرات غړو ته وویل چې د دې راپور جزئیات باید په داسې یوه بڼه له کانګرس سره شریک شي چې غړي یې وکولی شي پر هغو په عام محضر کې بحث وکړي. پلوسی وویل دا به هر هغه محرم معلومات چې جکپور مشرانو او د کانګرس د استخباراتو د کمیټې غړو ته ورکول کیږي ونه مني. د ډیموکراتانو مشرانو ویلي چې د اړتیا په صورت کې به ډیموکراتان له خپل صلاحیته کار واخلي چې بشپړ راپور ترلاسه کړي او د شواهدو پر اساس به ځانګړی مفتش لوی څارنوال یا نور چارواکي استمایه غونډې ته ور وغواړي. ځانګړی مفتش رابرټ مولر له 2010 کال راهیسې په دې اړه چې آیا روسیې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې او د ترامپ د همکارانو او روسي چارواکو ترمنځ همکاري شوې کنه څېړنه کړې ده. مولر دغه راز په دې اړه هم څېړنه کړې چې آیا ترامپ د ده د دغو تحقیقاتو د مخنیوي لپاره غیر قانوني اجراءات کړي کنه. مولر د خپلې دې څېړنې په ترڅ کې تر اوسه له 150 زیات کسان او کمپنۍ پر بیلابیلو مواردو تورن کړي خو تر ننه هیڅ یو مورد نه دی لیدل شوی چې هغه د ترامپ د چارواکو او روسي چارواکو تر منځ پر کومې هماهنګۍ دلالت وکړي. امریکایي رسنۍ د عدلي وزارت د ځینو سرچینو له قوله وایي چې ښایي د مولر د راپور له مخې نور کسان رسمن تورن نه شي.
سره له دې چې په افغانستان کې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو کارول یوه ستونزه ګڼل شوې خو بیا هم د دې هیواد په اکثرو ښارونو کې پلورل کیږي. د راپور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې کوم چې د یو سیم کارت پلورونکي په غږ سره پیدا کی.
د کابل ښار په لوخشتي سیمه او په کې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شویو سیم کارتونو لیلام د دغه سیم کارتونو پلورونکو چې نغواړي نوم یې واخستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوی دي. د دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره په کار ده چې پیریدونکو تذکره او عکس ولري. خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب الرحمن یو د دغه سیم کارتونو لپیریدونکو ده.
اقتصادي تمام شي برمو
چند تمام
20 روپیه دانه 20 روپیه نمایندگی صدر په وته
خو متل دی چې وای ارزانه به علت نه دی او قیمت به حکمت. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاون مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدی شي. ان دا چې د کورنۍ چارو وزارت وای داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه واخل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه ای بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میکنه، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنند.
دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجون او خزی هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان وسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دمی تلفنم دمی خانه در چاج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمده ایرن اوکی کردم گفتم تو کی هست؟ ایچ همون تو معرفی نکرد گفته اینمی تو دروغ دروغ آرچی که در دانش آمد گفته رسنا اینمی سیم کارتای بازاری رو بگی فروخته میشد خواه ایر خواه کس میتونه بخره.
چند وقت پیش از ولایت تخار در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزایمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما د پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدن پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارت راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. دیده حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي خو بریالي نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې د طرزالعمل وضع سوی ده موږ کوشش کو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو لخوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ دی. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی راډیو ته وویل ډېر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
بعد صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نمیشن کارتا تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما مجریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
در کابل خار پا پول خشتی سیمه که چه زین کسان دغا ناراجستر شوی سیم کارتون پلوری لهمده لار خپل کورانه تا و رزنه خرز گردی. دوی دغه سیم کارتونه د ځانګړو اړیکو له لارې ترلاسه کوي او په ډېره ټیټه بیه یې له مخابراتي شرکتونو اخلي او هر سیم کارت د لسو افغانیو په ګټه په نورو پلوري.
قدر من اوریدونکو له ملتیا مو مننه کوو. شپږ نیمې بجې کیدونکي دي. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش سټوډیو